د مسید ازادي رادیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام. د خبرونه تر 9 بجو ده. د خبرونه پر راپورونه کې راځي چې په افغانستان کې د ناامنیو له پراخېدو سره ناټو وایي د اوږدې مودې لپاره به په افغانستان کې پاتې کیږي. نن جمعه ده، د تلیا میزان 18 د اکتوبر 9 پیل خبرونه کیږي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان وایي چې د طالبانو د مشرتابه خپلمنځي اختلافات شایي له افغان حکومت سره د سولې په خبرو کې د ځنډ باعث سي. امریکا او متحدانو پرون له افغانستانه د خپلو ځواکونو په ایستلو کې پر خپله پخوانۍ پرېکړه بیا کتنې ته لیوالتیا وښوده. د امریکایي چارواکو له قوله په راپورونو کې ویل سوي چې څلور کروز توغندي چې روسیې په سوریه کې ځینې اهداف پرې په نښه کړي وه په ایران کې لګېدلي. په افغانستان کې د ډیری نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان وایي چې د طالبانو د مشرتابه خپلمنځي اختلافات شایي له افغان حکومت سره د سولې په خبرو کې د ځنډ باعث سي. جنرال جان کمبل پرون د کانګرس د استازو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته په وینا کې وویل چې شایي دا ځنډ په څو راتلونکو میاشتو کې هم دوام وکړي، خو دا اټکل وکړ چې په سولې کې تر اویا پورې طالبان شایي بالاخره له افغان حکومت سره سوله وکړي. کامبل وویل دوی فکر کوي چې د سولې خبرې به دوام وکړي، خو تر هغه وخته چې د خبرو اصلي خلک د سولې لپاره جرګې ته کښېني یو څه وخت شایي ولګېږي. د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت استازو یوازې یو ځل په رسمي ډول خبرې وکړې، خو پر کندز د طالبانو له حملې او څو ساعته ولکې وروسته د دې خبرو د دوام په اړه شکونه رابرسېره سوي دي. امریکا او متحدانو پرون له افغانستانه د خپلو ځواکونو په ایستلو کې پر خپله پخوانۍ بیړه بیا کتنې ته لیوالتیا وښوده. د امریکا دفاع وزیر وویل داسې ښکاري چې واشنگټن له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو مخکنۍ پرېکړه چې 10,000 کسیز ځواک به د یو سفارت د امنیتي ډلې تر کچې راټیټ کړي بیرته اخیستې ده. اشتن کارټر پرون په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو له غونډې وروسته وویل څو هیوادونو لیوالتیا ښودلې چې له افغانستانه د پوځي ځواکونو د ایستلو پرېکړه وځنډوي. بلخوا د ناټو عمومي منشي یانس سټولټنبرګ وویل چې په افغانستان کې د ناټو د ماموریت د مودې په اړه وروستۍ پرېکړه نه ده سوې.
No final decision has been made.
د غوښتنې ملاتړ د ماموریت د مودې او ترنګوالي په اړه وروستۍ پریکړه نه ده سوې. هغه څه چې روښانه دي دا ده چې ناټو به له افغانستانه ونوځي او موږ به د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړو. د ناټو عمومي منشي وویل ناټو له یوې خوا په افغانستان کې د خپل پوځي ماموریت د ترنګوالي او د سرتیرو د شمیر په اړه بحث کوي، بلخوا د ځواکونو د جغرافیایي موقعیت په اړه هم غور کوي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د حضور د دوام مسأله وروسته له هغې رابرسېره سوه چې کندز ښار د وسلوالو طالبانو د برید په نتیجه کې سقوط وکړ. د افغانستان په جنوب کې د ملي اردو چارواکي وایي په تېره یوه اونۍ کې په پوځي عملیاتو کې 15 وسلوال مخالفان وژلي دي. د 215 اتلقل اردو په اعلامیه کې ویل سوي چې د تېرې اونۍ په پوځي عملیاتو کې دغه راز 1.5 وسلوال ژوبل سوي، 1.8 کړۍ ماینونه هم کشف او شنډ کړل سوي دي. اعلامیه وایي دغه پوځي عملیات په کندهار، اروزګان او زابل ولایتونو کې سوي. د افغانستان ولسمشر د کندز ولایت د وضعیت د څېړلو لپاره یو هیئت وټاکه. د جمهوري ریاست د مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په ارګ کې د کندز ولایت له بانفوذو شخصیتونو او مشرانو سره د کتنې پر مهال دغه اعلان وکړ. د اعلامیې له مخې دغه هیئت به د وضعیت تر څېړلو وروسته یو هر اړخیز راپور برابر کړي چې هلته څه پېښ شول او کومو اصلاحاتو ته اړتیا ده. ولسمشر ویلي د افغان ځواکونو پوځي عملیات به په شمال ختیځو ولایتونو کې تر هغو روان وي چې دغه ولایتونه د سخترېزو وسلوالو له موجودیت څخه پاک سي. پر کندز ولایت وسلوالو 12 ورځې مخکې حمله وکړه او په دې ولایت کې 9 ورځې جګړه روانه وه. افغان کرکټ ملي لوبډلې د زمبابوې د سفر په لومړۍ تمریناتي لوبه کې د زمبابوې چیرمین 11 لوبډلې ته ماتې ورکړه. د کرکټ بورډ د بیان نه مخې د لوبې په چا افغان لوبډل مشر وګټله او د توپ وهنې پرېکړې وکړه. افغان لوبغاړو په ټاکلو 500 اوورونو کې د 500 لوبغاړو په سپدېدو سره 356 منډې جوړې کړې او سیالي لوبډلې ته یې د 352 منډو هدف وټاکه. خو د زمبابوې چیرمن 11 لوبډلې ټاکلې هدف پوره نه کړی سوی او په 48 اوورونو کې د ټولو 10 لوبغاړو په سپدېدو سره یوازې 268 منډې جوړې کړې. ټاکل سوی د افغانستان او زمبابوې ملي ټیمونه د ټولو 500 یو ورځنۍ نړیوالو لوبو د لړۍ لومړۍ لوبه د روانې اکتوبر میاشتې په 14 نیټه وکړي. د امریکایي چارواکو له قوله په راپورونو کې ویل سوي چې څلور کروز توغندي چې روسیې په سوریه کې ځینې اهداف پرې په نښه کړي وه په ایران کې لګېدلي دي. دا چارواکي چې نومونه یې نه دي ښوول سوي وایي معلومه نه ده چې آیا د دې توغندیو چاودنو به کوم زیان اړولی وي که نه. دغه راز دوی د دغو توغندیو د لګېدو ځای هم نه دی ښولی. د روسیې دفاع وزارت دا ادعا رد کړې ده. مسکو د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې په کاسپین سمندرګي کې د روسیې له پوځي کښتۍ څخه یې شپږویشت کروز میزایلونه توغولی دي چې د روسیې په شمال لویدیځ کې یې ځینې اهداف ویشتلی دي. په همدې حال کې د ناټو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ پرون په سوریه کې د روسیې د پراخېدونکو پوځي فعالیتونو په اړه خبرداری ورکړ او دا په داسل کې ده چې دمشق د روسیې د نورو بمباریو په مرسته د پراخو مځکنیو پوځي عملیاتو د پیل خبر ورکړی دی. د سوریې د وسلولو ځواکونو لوی درستیز ډګر جنرال علي عبدالله ایوب پرون ویل چې دې حملو د اسلامي دولت ډله کمزورې کړې او له دې سره پوځ ته دا موقع په لاس ورغلی چې د ښارونو او کلیو د بیرته نیولو په مقصد پراخ عملیات پیل کړي. مسکو د لویدیز دا تورونه ردوي چې وایي د روسیې په بمباریو کې اصلا د ولسمشر بشر الاسد د رژیم مخالفان په نښه کېږي. د اروپا په چارو کې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې ویکتوریا نولند ویلي چې امریکا به په اوکراین کې د روسیې د اقداماتو له کبله پر دغه هیواد بندیزونو ته تر هغه وخته دوام ورکړي چې د مینسک د سولې د پلان ټول مواد په بشپړ ډول عملي سي. میرمن نولند د امریکا د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته پرون په داسل کې دا وینا کوله چې په مینسک کې د فبروري میاشتې اوربند په تیره یوه میاشت کې تر ډیره نافذ و. د 2014 میلادي کال له اپریل میاشتې راهیسې د اوکراین د حکومت او د دې هیواد په ختیځ کې د روسپلو بلتون پالو ترمنځ په جګړو کې نږدې 8000 کسان وژل سوي دي. نوموړي زیاته کړه چې د اوکراین د کریمیا ټاپو د اشغال له کبله د 2014 میلادي کال له مارچ میاشتې راهیسې پر روسیې لګېدلي بندیزونه به تر هغه وخته پر ځای پاتې وي چې کرملین د روسي ځواکونو ایستل ومني. میرمن نولند یادونه وکړه چې سپینه ماڼۍ د روسیې او روسپلو بلتون پالو عمل ته ګوري نه خبرو ته. د نوبل د 2015 میلادي کال د ادبیاتو جایزه بیلاروسی لیکوالې او تحقیقاتي ژورنالیستې سویتلانا الکسویچ وګټله. میرمن الکسویچ چې د پخواني شوروي اتحاد استبدادي رژیم له سختو منتقدانو څخه وه د شلمې پیړۍ د ځینو تراژیدیکو پیښو په اړه په خپلو لیکنو کې د عامو وګړو ورځنی ژوند تصویر کړی دی. په سویډن کې د نوبل اکاډمۍ د ادبیاتو د سژنې جایزې د اعلان پر مهال الکسویچ د زغم او زموږ د پیر د جرأت مجسمه وبلل سوه. میرمن الکسویچ له دې اعلان وروسته په مینسک کې په یوه غونډه کې وویل چې په دې ویاړ کې یې ټول هیوادوال شریک دي.
زه خپل ځان د بیلاروس د نړۍ د بیلاروس د احساس د ټولنې او همدارس د روسی کلچر جز ګڼم. په ما کې د روسی کلچر یو خورا ځواکمن میراث شته او زه هغه څوک یم چې د اوږدې مودې لپاره مې په دې نړۍ کې ژوند کړی او طبعاً له نړۍ سره تړلی یم.
اووه شپېته کلنې سویتلانا الکسویویچ د خپل ژورنالیستیک مهارت په وسیله د هغو لویو تراژیدیو په اړه لیکنې کړې چې په شلمې پیړۍ کې په بیلاروس کې پیښ سوي دي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واورېدل. په افغانستان کې د ناامنیو له پراخېدو سره ناټو وایي د اوږدې مودې لپاره به په افغانستان کې پاتې سي. روسي استخبارات وایي داعش ډله هڅه کوي په افغانستان کې خپل فعالیت پراخ کړي. د کورنیو چارو وزارت نوې څېړنې ښیي چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ملي پولیسو فعالیتونه او د وسلوالو مخالفانو تحرکات زیات سوي. علت څه دی؟ یو کارپوه وایي
جګړه هغه څه چې لازمه ده چې مدیریت یې هغه نه ده سوي. یوګنه سبب یې همدغه څه چې په افغانستان کې یو دوه سری حکومت ده.
په میدان وردګ کې یو ضربتي لشکر جوړ سوی. دغه ځواک د چا لخوا رهبري کیږي؟
دغه ضربتي لخکر امر د جګړې او د نورو فوق د اجتماع خپله د جناب والي صاحب چې د نظامي شورا رهبري په غاړه لري.
په کابل کې مدني فعالانو اوسنی حکومت ناکام وباله. نور مسایل هم څېړو. یو کلی زر ژغونه ډرامه وروسته د ډرامې پر موضوع ځانګړې بحث په همدې خپرونه کې اورېدل سي. ناټو پرون څرګنده کړه چې سمدستي به له افغانستانه ونه وځي. خو د ناټو عمومي منشي د ناټو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو له غونډې وروسته د یادونه هم وکړه چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د پوځي ماموریت د مودې او څرنګوالي په اړه وروستۍ پریکړه تر اوسه نه ده سوې. له دې مخکې د جرمني دفاع وزیر هم ویلي و چې په افغانستان کې د ناټو د پوځي حضور دوام د افغانستان له وضعیت سره تړلې مسأله ده. احمد تکل او په دې باب نور جزئیات.
پر کندوز د طالبانو له حمله یوازې څو ورځې وروسته امریکا او په ناټو کې متحدانو یې له افغانستانه د خپلو پوځي ځواکونو په ایستلو کې پر خپله پخوانۍ بیړه بیا کتنې ته لیوالتیا ښودلې. د امریکا دفاع وزیر وویل داسې ښکاري چې واشنګټن له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو مخکینۍ پریکړه چې لس زره کسیز ځواک به د یوه سفارت د امنیتي ډلې تر کچې راټیټ کړي بیرته اخیستې ده. اشټن کارټر په بروکسل کې د ناټو د دفاع د وزیرانو له غونډې وروسته وویل څو هیوادونو دې ته لیوالتیا ښودلې چې له افغانستانه د پوځي ځواکونو د ایستلو پریکړه وځنډوي. د راپورونو له مخې په افغانستان کې د ناټو عمومي قمندان جنرال جان کمبل ولسمشر باراک اوباما ته د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو لپاره داسې طرحې چمتو کړې چې له مخې به یې زرګونه امریکایي سرتیري په افغانستان کې پاتې شي. د ناټو عمومي منشي ینس ستولټنبرګ د بروکسل د پرونۍ غونډې په پای کې وویل په افغانستان کې د ناټو د پوځي ماموریت د مودې په اړه وروستۍ پریکړه تر اوسه نه ده شوې، خو ده په څرګندو ټکو په ډاګه کړه چې ناټو به له افغانستانه ونه وځي.
No final decision has been made regarding the duration of the rescue support.
د غوښتنې لاته د ماموریت د مودې او څرنګوالي په اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې. هغه څه چې روښانه دي دا دي چې ناټو به له افغانستانه ونه وځي او موږ به د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړو. د ناټو عمومي منشي وویل ناټو له یوې خوا په افغانستان کې د خپل پوځي ماموریت د څرنګوالي او د سرتیرو د شمیر په اړه بحث کوي او له بلې خوا د ځواکونو د جغرافیایي موقعیت په اړه هم غور کوي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د حضور د دوام مسله وروسته له هغه بیا رابرسېره شوه چې کندز ښار د وسلوالو طالبانو د برید په نتیجه کې سقوط وکړ او د څو ساعتونو لپاره د طالبانو په ولکه کې وو. د جرمني دفاع وزیر پرون وویل چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د ماموریت دوام د افغانستان له امنیتي وضعیت سره تړلې مسله ده. اورسولا وان دیر لین پرون په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې وویل
If the Afghan people need for longer time our support
که افغانان زموږ ملاتړ ته تر اوږدې مودې پورې اړتیا ولري نو باید وګورو چې څنګه په دې برخه کې پرمختلای شو او دا چې آیا د اوږدې مودې لپاره هلته پاتې کېدای شو کنه. مشروطه څیړنه تر ټولو مهمه برخه ده. د ناټو عمومي منشي پرون د بروکسل د غونډې په پیل کې وویل چې ناټو د افغانستان وضعیت څاري او له سلا مشورو وروسته به په افغانستان کې د ناټو د پوځي حضور د دوام په اړه پریکړه وشي. ینس ستولټنبرګ زیاته کړه چې ناټو به نه یوازې په افغانستان کې روان وضعیت څاري بلکې د افغان امنیتي ځواکونو د وړتیا په اړه به هم څیړنه وکړي.
ومردل چې په افغانستان کې د ناامنۍ یو له زیاتېدو سره ناټو وایي چې د اوږدې مودې لپاره په افغانستان کې پاتې کېږي. د داعش وسلوالې ډلې مشران هڅې کوي په نږدې راتلونکي کې د افغانستان په شمال کې خپل نفوذ زیات کړي او هلته د منځنۍ آسیا نورو هیوادونو او د چین د اویغور خپلواکې سیمې ته خپل نفوذ وغځوي. د روسیې د وسلوالو ځواکونو د استخباراتو رئیس دا خبره د پنجشنبې په ورځ د افغانستان د وضعیت په اړه په یوه جوړ شوي نړیوال کنفرانس کې وکړه. تفصیل له ملالۍ بشیر ناوري.
د روسیې د وسلوالو ځواکونو استخباراتي رئیس وایي د داعش مشران په افغانستان کې له اقلیتونو او تروریستي ډلو څخه د جنګیالیو د جلب او جذب پر پروګرام کار کوي. جنرال ایګور سرګون چې په مسکو کې د افغانستان د وضعیت په اړه په یوه نړیوال کانفرنس کې خبرې کولې وویل په افغانستان کې د داعش سره د یو ځای کېدو تمایل مخ پر زیاتېدو دی او په منځني ختیځ هیوادونو کې د یو اغیزمن عنصر په توګه د بدلېدو په حال کې دی. په همدې حال کې افغان امنیتي چارواکو په دې وروستیو کې د افغانستان په ځینو برخو کې د داعش حضور تایید کړی دی او وایي چې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې له تهدید سره مخامخ دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي صدیق صدیقی د روسیې د وسلوالو ځواکونو د استخباراتي رئیس د څرګندونو په اړه داسې وایي له بده مرغه موږ له یوه جدي تهدید سره مخامخ یو. په دې اړه چې حکومت د داعش له فعالیتونو دقیقه څارنه وکړي په امنیتي ارګانونو کې یې ځانګړې قطعې جوړې کړې او اوس مهال دغه ځانګړي واحدونه په شدت سره کار کوي. د اطلاعاتو راټولول او د داعش سره د مبارزې څرنګوالی د دې ځواکونو بنسټیز فعالیتونه او وظایف دي. خو د روسیې د نظامي ځواکونو استخباراتي رئیس جنرال سرګون د افغانستان په اړه کانفرنس کې د خپلو خبرو په دوام کې وویل ملي اردو او افغان ملي پولیس پر شو تجهیزاتو سربیره د وضعیت د بدلولو وړتیا نه لري. جنرال سرګون وویل په افغانستان کې سخت دریځ جنګیالیو د روان کال له پیله تر اوسه په 2100 حملو کې 4000 سرتیری او امنیتي ځواکونه او تر 1500 زیات غیر نظامي افغانان وژلي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر و له ازادي راډیو واوري.
د کورنیو چارو وزارت نوي معلومات ښیي چې د روان کال په لومړۍ شپږ میاشتو کې د ملي پولیسو فعالیتونه او د وسلوالو مخالفانو تحرکات زیات شوي. په دغه راپور کې چې پرون خپور سو، د تیر کال لومړۍ شپږ میاشتو په پرتله د ملکي تلفاتو کچه 15 او د وسلوالو مخالفانو مرګ ژوبله 6% لوړه شول شوې ده. یوسف خان زادران پر دې مسله رپورټ لري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د راپور له مخې چې په هغې کې د هیواد امنیتي حالت او د افغان پولیسو وضعیت څیړل شوی ښکاروي چې د هیواد د ځینو برخو د نیولو لپاره سږ کال د وسلوالو مخالفینو حملې بېسارې وې. د کورنیو چارو وزارت ویاند صدیق صدیقي د پنجشنبې په ورځ د دغه راپور د خپرېدو په مهال وویل چې افغان امنیتي ځواکونو په تېرو شپږو میاشتو کې د مخالفینو ډېرې حملې په وخت سره شنډې کړې دي. له دې سره هغه وایي چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې ملکي خلکو ته اوښتي تلفات د اندېښنې وړ دي. ښاغلی صدیقي وایي چې دغه موده کې 2509 ملکی عام وګړي وژل شوي او نږدې 1000 تنه نور ټپیان شوي دي.
در شش ماه نخست نزدیک به 70% افزایش در تحرکات پولیس ملی افغانستان.
په شپږو لومړیو میاشتو کې د توریستي فعالیتونو په وړاندې د ملي پولیسو تحرکات 70% ډېر شوي دي. له بده مرغه په هغو تحرکاتو کې چې په همدې موده کې د دښمن لخوا شوي نږدې 4.4% ډېروالی ښیي. په همدې ډول بدبختانه په دې حملو کې چې د دښمن لخوا شوي ملکي تلفاتو ډېروالی 9.2% دی. سږ کال د پولیسو په تلفاتو کې هم یوه اندازه ډېروالی لرو. په دغه راپور کې د نظامیانو تلفات هم یاد شوي دي. راپور وایي چې د روان کال له پیله راهیسې 1518 ملي پولیس او 649 سیمه ییز پولیس وژل شوي او په همدې موده کې 2506 نور ملي پولیسو او 748 سیمه ییزو پولیسو بیا ټپونه لیدلي دي. دا په داسې حال کې ده چې همدا راپور د روان کال په لومړۍ نیمایي کې د وسلوالو مخالفینو مرګ ژوبله نږدې 9000 ښیي. په راپور کې راغلي چې له دې ډلې 5545 مخالفین وژل شوي او 3102 نور ټپیان شوي دي. د دې راپور له مخې سږ کال په هیواد کې جنایي پیښې په ټوله کې 8% ډېرې شوي چې ډېری یې بیا له کابل او بلخ څخه دي. د کورنیو چارو وزارت ویاند د مخدره موادو په وړاندې د پولیسو عملیاتو ته هم اشاره وکړه او وایي چې د روان کال له پیله د مخدره موادو په وړاندې یې 2280 عملیات کړي چې په نتیجه کې د کوکنارو او نشه یي توکو 1470 قاچاقبران نیول شوي دي. له دې ټولو سره سوال دا دی چې د روان کال په لومړۍ نیمایي کې ولې د هر څه ډېروالی. افغان کارپوان وایي چې د هر څه د وسلوالو مخالفینو په حملو کې ډېرښت په حکومتي دستګاه کې د واحد نظر د نشتوالي له امله دی. عتیق الله مرخیل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
جګړه هغه څه چې لازمه ده چې مدیریت یې هغه نه ده شوی. یوه سبب یې همدغه ده چې په افغانستان کې یو دوه سری حکومت ده او د دې حکومت هم قومانده یوه نه ده، نظریات یې یو نه دي. د دې دښمن ډېره زیاته استفاده وکړه او استفاده هم کوي.
افغان کارپوان وایي چې وروستي راپور ته په کتو نړیواله ټولنه باید یو ځل بیا د تروریزم د له منځه وړلو لپاره اقدامات جدي کړي او په دې برخه کې افغان ځواکونه یوازې پرېنږدي. دوی وایي چې افغان امنیتي ځواکونو د کندوز له جګړې ډېر څه زده کړي او د نورو ولایتونو د امنیت او د عمومي وضعیت د ښه کېدو لپاره باید ورڅخه استفاده وشي او په ټوله کې د افغان حکومت د نړیوالو تجهیزاتو په اخیستو کار وکړي.
د میدان وردګ ځایي چارواکي د ضربتي لشکر د جوړېدو خبر ورکوي. د دې ولایت د ولي وین عطاالله خوګیاڼۍ وایي چې هڅه کیږي تر څو د ګډو ځواکونو قطعه چې ضربتي لشکر یادیږي د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد په مبارزه کې په اغېزناکه توګه وکارېږي. ستار فروغ له ښاغلي خوګیاڼۍ سره ټلیفوني خبرې کړې او په سر کې په میدان وردګ کې د ضربتي لشکر د جوړولو د هدف په اړه ورڅخه پوښتنه کړې.
دی وزنی مو خدا به چې اکثر وخت په ځینو پوستو یا ځینو نورو سیمو باندې به د مخالفین له لوري دي، د هغوی له لوري به حملې کېدي. کله به چې زموږ د یوې قطعې اړتیا پیدا شوه چې د دغې حملې د مخنیوي په موخه سیمې ته ورسېږي یا د نورو ځواکونو سره کومکي واوسېږي، موږ به له ستونزو سره مخامخ کېدو یا به مرکز موږ له پټاکلي وخت قوته راستوله. د دغه قوې یوازنی هدف دا دی چې موږ ترې په هغه وخت کې چې کله مخالفین په ځینو سیمو باندې حملې وکړي د نورو قواوو سره د همکارۍ او د هغوی د تقویې په موخه او همداراز د ځینو سیمو چې هلته وسلوالو مخالفین شتون ولري د هغوی څخه د سیمو دفاع کولې په موخه دغه قطعه مو جوړه کړه.
خوګیاڼۍ صاحب، په داسې حال کې چې محلي پولیس د امنیتي ځواکونو په څنګ کې په افغانستان کې فعالیت کوي، تاسو څنګه فکر وکړ چې د دې ضربتي لشکر د ایجادولو اړتیا سره په میدان وردګ کې
ګوري په هر ولایت کې په کافي اندازه قوتول لري ولې یو څه په خطو د استفاده نه کیږي فاطمه یې پولیس په خپل ځای کې ډیر مخدم لري او خدمات تر سره کوي ولې دا حال کې چې موږ یو قوی ته چې هغه هم عملیاتي وسیږي هم د نورو سرتیرو د تقوی سبب وګرځيږي همدارس دفاعي سیستم کې هم به وسیږي داسې یوې قوې چې په هغې کې ټول ارګانونه شتون ولري په دې کې ملي امنیت ملي اردو عامه نظم ملي پولیس همدارس ځینې نور ارګانونه پکې شتون ولري موږ ښه وبلله چې داسې وقت ته جوړ کړو کله هم چې اړتیا پیدا شي موږ له دغه قوې څخه استفاده کولی شو
تاسو څه اندازې دادمن یاست چې د دغه قوې نه د دغه ضربتي لشکر نه ښه استفاده وسي
موږ ډېر په دې باندې کار کړی دی په دغه قوې په جوړولو باندې انشاءالله دې قوې هغه تخنیکي برخې نیت ایداری لوری تقویه کیږي دغه قوه څومره روزنه کیږي دغه قوه سرتیری لري نور روزنه به هم ورکول شي ترڅو دوی په نوو تکتیکونو باندې هم وپوهیږي او د جګړې پر مهال لاغي هم ګټه واخلي موږ ان شاء الله دې ډاډ باندې یو چې اوس مهال لدې ورسته به موږ له مرکزی ادارې څخه خصوصا د دفاع یا کورنۍ چارو وزارت څخه چې بس یو مغوښتنه کولې د قوې چې موږ سره دوی په جګړې حالات همکاري وکړي لدې ورسته به موږ د دغه قوې څخه په ګټه اخیستنې دغه مغوښتنو څخه انشاءالله ډډه کوو
د کوم امنیتي ارګان لخوا دغه ضربتي لښکر قطعې رهبري کیږي
دغه ضربتي لښکر امر د جګړې او د نورو فوق د استماع خپله د جناب والي صاحب چې د نظامي شورا رهبري په غاړه لري د غوی په لاس کې دی ولی تجهیزات او سمبالښت یې د خپل ورغارو پر څنګه د ملي امنیت ادارې په غاړه دی
آیا والی صاحب په دې حق له د داخلي دفاع وزارتونه او د ملي امنیت ریاست سره خبرې کړې ده
موږ خپل په ولایت کې د امنیتي قواو ډېر ښه همغږي لري د جناب والي صاحب سره کله چې نظامي شورا د دغې قوې د جوړښت باندې کار روان کړی دی هممهاله امنیي قومندانۍ له اړونده وزارت سره ملي اردو له دفاع وزارت سره همداراز د ملي امنیت ادارې له خپل اړونده عمومي ریاست سره خبرې اترې کړې او د هغوی لخوا هم په دغه ولایت کې د ډډمن امنیت په موخه د دغه قطعې د جوړولو هوکړه ورسره شوې
د میدان وردګ د والی وین اتاولا خوګانی و چې په دې ولایت کې د یو ضربتي لشکر د جوړېدو په اړه د ستر پروخ پښتنې ځوابولې
شاهد الله ځلاند له کوناډا په خپل پیغام کې لیکلي افغان دولت باید له افغانستان د پانګې د تیښتې مخه ونیسي په افغانستان کې باید ځوانانو ته د کار او روزګار او پانګولو ته د پانګونې زمینه برابره شي قدرت الله له کندهار لیکلي افغان دولت به ترڅو د امریکا او نورو هیوادونو مالی مرستو ته په تمه وي افغانستان ته پکار ده چې خپل کورنۍ اقتصاد پیاوړی کړي او د نورو له محتاجۍ نه ځان وباسي فضل الرحمن عزیزی د لوګره لیکلي دي چې پکار ده په کندوز کې د بې پولې ډاکترانو پر یوه روغتون د بهرنیو ځواکونو بمباري په جدیت سره وڅېړل شي محمد قاسم ځواک لیکلي پاکستان د افغانستان په وړاندې دوه مخی سیاست پر مخ بیایي له یوې خوا وسلوال طالبان غښتلي کوي له بلې خوا چیغې وایي چې له افغانستان سره مرسته کوي یو اوریدونکي لیکلي چې د زابل شاجوی ولسوالۍ د سقوط له خطر سره مخامخ ده
یو شمیر سیاسي او مدني فعالانو په یوه نمایشي حرکت سره د ملي یووالي د حکومت د خوښنونکي کلیزې په نامه د دې حکومت کلیزه ولمنځله په دې مناسبت دغو فعالانو پرون په کابل کې یوه غونډه جوړه کړې وه چې یو شمیر ځوانانو معلولینو سپینږرو او نورو پکې برخه اخیستې وه دوی ویل دا حکومت یو ناکام حکومت دی او خلک یې تیر ایستلي دي خان محمد سین او نور تفصیل
په داسې حال کې چې د ملي یووالي د حکومت له جوړېدو څخه باندې کال تیریږي خود حکومت پر دواړو مشرانو انتقادونه کیږي چې له خلکو سره یې کړې ژمنې عملي نه کړې د دغو انتقادونو د څرګندونو لپاره د پنجشنبې په ورځ په کابل ښار کې یو شمیر سیاسي او مدني فعالان ځوانان سپینګیري او معلولین راټول شوي وو او د یوه نمایشي حرکت په اجرا کولو سره یې د حکومت پر کړنو انتقادونه وکړل دوی د انتخاباتو له پیل څخه بیا د دواړو انتخاباتي ټیمونو ترمنځ د جنجالونو د رامنځته کېدو په اړه یوه تمثیلي صحنه جوړه کړې وه چې داسې وړاندې کړه دغو فعالانو خپل مخونه په نقابونو کې پټ کړي وو پر نقابونو د حکومت د دواړو مشرانو د انتخاباتو د وخت شعارونه لیکل شوي وو دغه فعالانو چې صحنه تمثیلولې خبرې نه کولې، خو هر پیغام به یې په مخصوصو حرکتونو سره د ملي یووالي د حکومت مشرانو ته رساوه. په دې لړ کې د ملي یووالي د حکومت د مشرانو، جمهور رئیس غنی او اجرایي رئیس عبدالله ترمنځ سیاسي جنجالونه رامنځته کیږي او خبره دې ته رسیږي چې جان کیری راشي. جان کیری هسې پیلوي او غواړي چې دغو جنجالونو ته د حل لاره ومومي. د صحنې په پای کې جان کیری یو کیک چې د ملي یووالي د حکومت خواشینوونکي کلیزه پرې لیکل شوې پرې کوي او جنجال پای ته رسوي. د تحول او تداوم او د اصلاحاتو او همپالنې د انتخاباتي ټیمونو غړي د کیک ټولې ټوټې اخلي او عادي خلکو ته هیڅ نه پاتې کیږي. د دغو نمایشي حرکتونو په یو بله صحنه کې د دواړو مشرانو د انتخاباتي کمپاینونو ژمنې چې له خلکو سره یې کړي پر یخ لیکل شوي او لمر ته کیښودل کیږي. د مدني فعالانو د دغو نمایشي حرکتونو په پای کې عام خلک اعتراض کوي او د حکومت د کړنو پر وړاندې راپورته کیږي. دوی خبرداری ورکوي چې که د دوی غږ وانورېدل شي ممکن حکومت له منځه لاړ شي. ځینې نور چې په ټولنه کې د مدني فعالانو دندې لري په مدني فعالیتونو لاس پورې کوي.
موږ له دې حکومته د اصلاحاتو تمه نه لرو. په نړۍ کې چې حکومتونه له ستونزو سره مخ کیږي انتخابات کوي او نوي حکومت ته لار اواروي.
مدني فعال مشتبه پایکان وای چې د دې نمایشي پروګرام د جوړولو هدف دا دی چې د خلکو غږ د ملي یووالي د حکومت تر مشرانو ورسوي. دی وایي کیدای شي جمهور رئیس اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله دا غږ واوري او له خلکو سره د انتخاباتي مبارزو ژمنې وریادې شي.
ما به ای باور هستیم که
باوری یو چې هیڅوک به زمونږ غږ وانوري او نه به زمونږ غوښتنې ومني. خو نن چې مو دغه غلی حرکت پیل کړ دا به مو لومړۍ هڅه نه وي. موږ به د تل لپاره د خلکو غږ پورته وساتو.
د غونډې ګډونوالو په پای کې د یو پریکړه لیک په خپرولو سره د ملي یووالي د حکومت له مشرانو وغوښتل چې خائنان د محاکمه او هغه کسان چې د هیواد د ځینو سیمو په سقوط کې لاس لري مجازات کړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
یو کلی زر ژغونه ډراما وروسته د ډرامې پر موضوع ځانګړې بحث په همدې خپرونه کې اورېدلی سي. اوس هم یو سیمه ییزه مسله څېړو. وروسته له هغې چې روسیې په سوریه کې د داعش پر وړاندې کمپاین پر مهال د ترکیې هوایي حریم نقض کړ. د ترکیې ولسمشر ویلي هیواد یې کولی سي له نورو لارو طبیعي ګاز ترلاسه کړي او نور هیوادونه کولی سي د ترکیې لومړنۍ اټومي دستګاه جوړه کړي. نور جزئیات له فریبا ظاهر نه اوري.
سبا او یو شمیر نورو ترکی ورسپانو د ترکی د ولسمشر رجب طیب اردوغان لقوله لیکلی چې وای نسی کولی روان وضعیت وزغمی. دی وای د ترکی د هوایی حریم د سرغړونې په اړه د روسیې توضیحات ته قناعت وړ نه دی. د ترکی ولسمشر دغه لس زیاتوي د هغه څه په اړه چې پیښ شوي ډیر ناکراره دی، خو په عین حال کې کوم پلان نه لري چې په دې اړه د روسیې له ولسمشر پوتین سره خبرې وکړي. اردوغان وایي دا هغه څه دي چې روسیه باید فکر ورباندې وکړي. که چیرې روسیه د ترکیې په جنوب کې د اکویا اټومي دستګاه جوړه نه کړي، یو بل څوک به دا کار وکړي. ترکیې په 2013 کال کې د روس اټوم په نوم روسي دولتي شرکت ته اجازه ورکړه چې د ترکیې په جنوب کې څلور اټومي ریاکتورونه جوړ کړي چې د 1200 میګاوټ برېښنا وړتیا ولري، خو تر اوسه د دې پروژې د پیل لپاره کومه نیټه نه ده ټاکل سوې. ولسمشر اردوغان وایي ترکیه د روسیې د طبیعي ګازو لومړنی مصرفونکی هیواد دی، نو د ده په خبره روسیه به د ترکیې له لاسه ورکولو سره له لوی ناکامۍ سره مخامخ سي. هغه زیاتوي که اړتیا وي نو ترکیه کولی سي له نورو لارو طبیعي ګاز ترلاسه کړي. بلخوا ناټو چمتووالی ښودلی چې خپل ځواکونه ترکیې ته ولیږي څو د ګواښونو په وړاندې د خپل متحد دفاع وکړي. دا خبره د ناټو سرمنشي ینس ستولتنبرګ نن کړې ده. نوموړي نن په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو تر غونډې د مخه دا خبره خبریالانو ته وکړه. دی وایي موږ په سوریه کې د روسیې د پوځي حضور یو دردونکی ډیروالی لیدلی دی. موږ به وروستي انکشافات او د ناټو پر امنیت د هغه اغېزې وڅېړو. دا موضوع په ځانګړي ډول د روسیې الوتکو له لوري د ناټو د یوه متحد د هوایي حریم په نقضولو کې څرګندېږي. په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو د غونډې په سر کې د سوریې پر روان بحران خبرې کیږي. ستولتنبرګ دغه راز په سوریه کې د روسیې د پوځي مداخلې په اړه اندېښنه ښودلې ده. دی وایي ناټو باید د امریکا په مشرۍ په څو جبهو کې کار وکړي.
We are facing many challenges from many.
دوی وای موږ له څو اړخونو له بیلابیل ستونزو سره مخامخ یو. جګړه، بې ثباتي، ناامنۍ او د کډوالو بحران چې د ناامنۍ او غمجنه پایله ده. ټکل سوې د امریکا دفاع وزیر اشتون کارتر او د ناتو متحدین به هم د سوریې د روان حالت په اړه خبرې وکړي.
له دې سره اته نیمه بجې کېدونکې د مهمو خبرونو سرخطونه وړاندې کیږي. په افغانستان کې د ډیری نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان وایي چې د طالبانو د مشرتابه خپل منځي اختلافات شاید له افغان حکومت سره د سولې په خبرو کې د ځنډ باعث دي. امریکا او متحدانو یې پرون له افغانستانه د خپلو ځواکونو په ایستلو کې پر خپله پخوانۍ بیړه بیا کتنې ته لیوالتیا وښوده. د افغانستان په جنوب کې د ملي اردو چارواکي وایي په تېره یوه اونۍ کې په پوځي عملیاتو کې 15 وسلوال مخالفان وژلي دي. د افغانستان ولسمشر د کندز ولایت د وضعیت د څېړلو لپاره یو هیات وټاکه. افغان کرکټ ملي لوبډلې د زمبابوې د سفر په لومړۍ تمریناتي لوبه کې د زمبابوې چیرمن 11 لوبډلې ته ماتې ورکړه. د امریکایي چارواکو له قوله په راپورونو کې ویل سوي چې څلور کروس توغندي چې روسیې په سوریه کې ځینې اهداف پرې په نښه کړي وه په ایران کې لګېدلي. د اروپا په چارو کې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې ویکتوریا نولان ویلي چې امریکا به په اوکراین کې د روسیې د اقداماتو له کبله پر دې هیواد بندیزونو ته دوام ورکړي. د نوبل د 2015 میلادي کال د ادبیاتو جایزه بیلاروسي لیکوالې او تحقیقاتي ژورنالیستې سویتلانا الکسویویچ وګټله. دا خبرونه لندیز مول ازادي رادیو اوریده دي او نور خبرونه تفصيل د ازادي رادیو پر وی پانل وستلای سي چې ادرس دي ازادي رادیو دات کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی. یو کلی زر ژغونه ډراما اوس خبري جوړسته د ډرامې پر موضوع زنګړې بحث اوریدل سي چې یوسف خان زدران به کوربوي.
یو کلی زر غاگونا
درن اوریدون کو السلام علیکم. د ډرامی پتیرا برخه کی مو اورید چې ګل محمد لا هم د لارې پوجدو کی کړهونه غالي رضی په دې برخه کی وورو چې د قاچاقبر او ګل محمد ترمن اوس سلانجه ده.
هلای هلای زله موټر را خوشی نور لار پیاده شو. انا زرشا تنسى چرتوي
اوف دي وحكيم بي افخابي داشوا ممي تيلا كوي يو خدا تورا تيارو غورا بل داستاس تيلا كولي تو غوري قول ماما دا لاز دي راكا را را
انا زرشا نور تو خبر نمي پاتي
سكوي سازر دا چنو نفر بملا پاتي وي اوس هم دې موټر کا وانه ناشته وي
ډېر نخرې نازونه مکوه اورا خو نه روان
وروسته کړم باینه وي کنه زه چیرته راتل
دا سره رښتیا وای دا خو سر ډاډه کو چې سختی به نه وینو اوس هم درته وایم چې هیڅ خبره نشته او دا د ستونزو مخه خو زه نشم نیولای
اورا کیکا راشه ګل ماما خبر ډیر مو سره ودا کدا سه غړې شوې ونه لري زو ته به څنګه خطا ایستلی وای
او د څنګه فکر تور اتي هردا عزیز اوس بدلته د شپې څو بجې
اخو مو زه وره که چې خطر ده دی خو راشه
څه وای کومه خو
دا بیگ در سره واخله انا چابک شه
دا سيني په واخ په لګوټه درنه ده
واخله وایم که غواړی چې له دې ځایه ژوندی ووځي نو دا زما بیګ در سره واخله ګوره پام دې پیوي
دا ولې دومره دروند دی دې کې څه دي زه یې نه وړم
نه یې وړې ته په خپل زړه په قاچاقي لارو ځې او قاچاق نه وړې که یو یې نسې همدلته به دې په دې غره کې پرېږدم
نه نه ما یوازې مه پرېږدی وړم ای وړم ای راکه
هیروره که ګیر شې بیا یې ته خلاصوې دا خو د دومره عمرم نه دی تو خود دخه برابر عمر یې کنه فاطم یو بیگ در کوم چرت مو واه
اغه لک دی وډارو چې در سره وې منل حلم ګلا مانشه ډارو ولای
کله چې دې پیسې واخستي اغه وخت به دې دا فکر کړی وای
څه پیسې کمی پیسې تا نه خو مې پیسې نه دی اخستي
زمانه خو دې پیسې نه دی اخستي
خو کلاشم خان یا دلاور خان نه دې ما اخیستې دي، هسې یې نه دې درکړي.
ښه دلاور خانه، تا ویل چې مقصد ډله به پوره شي، تا قاچاق تېرول په ما باندې.
ملانګه
څوک یې؟
وای زړه د بدمشه والې وډار شوې.
هسې په فکرونو کې ډوب شوی وم، ستا همداسې غږ دی لکه د غرمې توپ.
زړه د بدمشه نه، زه څه خبر وم چې ته د فکرونو په ټالونو کې زانګې. زما سودا په کار وه.
له سهاره راهیسې هېڅوک هم سودا پسې نه و راغلی.
کا زړه د بدمشه، ته د بې سودایۍ په چرتونو کې ډوب شوی وې؟
هو همداسې دی، ما ویل دکان کې به نور مالم واچوم.
زړه د بدمشه، مخکې د ګل محمد دوی د کور سره تېرېدم، یاره دروغجن دی نشم، یو لاستنه خو یې د دروازې شاته ولاړو.
څه خبره وه؟ خیریت و؟
خیریت و، هغوی د ګل محمد له ورېندارې نه مستې او اچار اخیستل، او د چا خو به لاګۍ هم په کار وي.
رښتیا وایې؟
وای زړه د بدمشه، زه تاته دروغجن ښکارم.
خدای دې نه کړي، ښه تکړه ښځه خو ده. اوس لا دا د ګل محمد خارج ته لاړ، د کور ټول مصارف یې ورېنداره ورکوي.
زه به یو مشوره درکوم، خو زړه د بدمشه چاته به نه وایې چې دا خبره ما درته کړې. د بیبي ترور له غوسې نه ډېر ډارېږم.
ښه ښه، نه وایم چاته.
زړه د بدمشه، وایم دا د ګل محمد ورېنداره چې د اچار او مستې او هګۍ خرڅوي، دا ټول ته ورنه واخله.
زه ورنه واخلم؟ ښه نو بیا
په خپل دکان کې یې خرڅوه، د دې شیانو تر څنګ به د نوره سودا هم کېږي.
ښه مشوره خو ده.
بس ته یې پر یوه ځای ورناخله، په پاو نیم پاو یې په خلکو خرڅوه، کار به دې جوړ شي.
نو بیبي ترور به دا خبره را سره ومني؟
زما یو ویل و، زړه د بدمشه نور نه تپوشه او کار دی.
بیبي ترورې، د ګل محمد ورور ځای دې زرغون وي، د تګې له خیره څو ورځې شوي؟
ای لورې، نن یو ډېر شمه ده لورې.
سفر دی په خیر وي بیبي ترورې، څه احوال یې نه دی راغلی؟
نه اجرې، څه احوال یې نشته، خوب مې بیخي له سترګو تښتېدلی، ډېره ورته په اندېښنه یمه. زما خبره خو یې هېڅ وانه اورېده.
هو پوهېږم ته راضي نه وې، خو بس اوس چاره څه ده؟ دعا ورته کوه چې په خیر ورسېږي.
پنځه وخته لمانځه کې خو څه چاره، شېبه دعا ورته کوم. خبرونه کې خو هره شپه د هغو خلکو مرګونه یادوي چې په غلا نورو ملکونو ته ځي.
نه دې ملامتوم مور یې، موږ خپله چې هغه شپه خبرونو کې واورېدل. ګل محمد ته مې دعا وکړه چې په خیر دې ورسېږي.
خیر اوسئ، ټول خیر اوسئ. نازی لورې، څه شو؟ چای تیار نه شو؟
بیبي ترورې، چای څه کوې؟ همدا اوس چې راتلو ومڅکه.
څه انځر او بادام به درته راخلو، خو یو تش چای دی اجرې.
نه خیر اوسئ، مونږ ځو. دا یو څو دانې د تناره کلچې مې درته راوړې.
وی لورې، هماغه راتګ مو هر څه و زما دپاره، دې کلچو ته نو څه حاجت و؟
نه ولې نه، حق و چې ډېر څه درته راوړي. نه نه شو، نه حق و چې ډېر څه مو درته راوړي وای. ډېر وبخې، چای وځنډېده.
هو دا ولې لورې، تاسو کېنئ اوس، خو بله چای را سره وڅکئ. تاسو کېنئ کېنئ، اوس خو چای را وړئ.
هو تللی نه شئ، هغه ما نن تنور نه واچولی، جوش اوبه نه وې. کې نظر لښتې چې نازیه خفه نه شي، یوه نیمه پیاله چای به وڅکو، بیا به ځو.
ښه کې بنو. نازیه څنګه یې د کارونو سره دی؟ اوس خو د کور خرج او جنجالونه ټول تاسو ته پاتې دي.
وی لورې، نازی انګور مې ډېره ستړې ده، خدای پاک د دې دنیا و آخرت ښه کړي.
آمین.
څه خو یو بلګام هم نشم اخیستی.
څه خبره ده، ولې کېناستې؟ ولکه
نشم تلی، پښې مې درد کوي، بېخي راپسې مړې شوي دي.
چکسا ډېرې نخرې مه کوه.
نخرې به ولې کوم، نشم تلی. وای
نه خاچان، برو سره خارج ته تک، سیلو تماشه درته ښکاري. نه چکسا ډېر وخت نه لرو، پاسه که چې ځو.
هی هی علم ګله، تا خو ویل چې دسی به واسه ورسېږو لکه د مور په غېږ کې ماشوم. اوس بیا داسې وشو، کله وایې وږی، کله ډارېږئ، کله ستړی. که مو همدا شی برکت ونه کړه بیا نو همدلته به په غره کې پاتې شئ. زه نور وخت نه لرم، زه لا مو مل شه ګوره، زه ځمه درنه. زه
څنګه
اوس مونږ چېرته لاړ شو؟ مونږ چیره یو؟ نو ډېرې خبرې مه کوئ، روان شئ. څو دقیقې وروسته بیا آسونه کرایه کوو.
وای خدایه، زنګنونه مې بیخي نه خلاصېږي. خو صبر وکړئ،
المر له غر نه پناه شو، تیاره کېږي را باندې واله. که نو جګ شئ، که نه پرېږدم هم چې زناور م وخوري.
وای خدایه، څه باز مې وکړه.
راجګ شه، راجګ شه، راکلاسه. آفرین شاز،
خیر
زما پروکلاسته کې.
اوف، دا څه بد بوی دی! هغه د مړې بوی دی، هلته وګورې.
مه ورګورې، هغه غریب نیم لیوانو خوړلی دی.
څه وایې؟ اوس په موږ پسې رانه شي. هلې
دا هغه کسان دي چې یا لیوانو خوړلی دی، یا هم ډزې پې شوي دي، او یا هم کوم بل څه ورباندې شوي. راځئ لاړ شئ. شابه
بیا خلکو څنګه په دې حال کې پرېښه؟ خدای دې موږ له دې حاله وساتي.
یعنې داسې هم کېږي چې څوک په داسې حالت کې پاتې شي او نور ورنه لاړ شي؟ هر څه امکان لري. زر زر راځئ، زر زر راځئ چې ځو. زر زر راځئ. هله
کاشکې مې دا بیا قی نه کوله او نه راتلم. له دې نه خو همغه بېکاري کوه. ای بیا هغه پیسې، پیسې پسې دې بالا. اوس معلومه نه ده چې جوړ او ژوندي به ورسېږو که نه. وای
شکر خدای، شکر هغه دي اسان.
راځئ راځئ راشئ، دا غر ډېر لوړ دی، نه شئ ورختلی. پر اس به ور وخېژو، یو اس باندې به دوه تنه ور وخېژو.
زما پښه خو بیخي ډېره ژوبله ده، نه شئ ختلی. یو څوک وږی راکئ. ګل ماما ده، مرسته را سره وکړه.
جش راکله. افر افر
افر ګل ماما.
زه ورته به پر یو اس لاړ شو. عزیزه وروره، ولې زه هم کېنم؟ عزیزه، دا غر خو ډېر لوړ راته ښکاري. اسینه له اس سره یو ځای را ولغړو.
خدای دې نه کوي،
حرکت وکړي. هله زه درنه ورک نه شم. ګورئ غر هم تور دی، هوا هم تیاره شوه. تالو ته مو ګوره چې زما هس هم تور دی. پام به وګوره هلکانو. ښه
زه خیر دی، جامې دې سپینې دي. که مو اس ورک کړ تا نه ورک وو. خپل هېواد په یو اس پور دی او مونږ ته ګوره.
وای وای وای، ومې نیسې چې مو شوه.
کنه تلی ګوره، خو په خو نشي تلی. سست انسان په رسم ځان نشي کولی. هله شابک شئ، زر راشئ، ځان وباسئ، زر شئ.
دا زده رادیو خوګوریدونکو سلامونه او نیکه هیلې. نن جمعه ده او تاسې د یو کلی زر غږونو ډرامې د لړۍ 119 برخه واورېده. تر 9 بجو پورې بیا زه یوسف زدران درسره یم چې په دې خپرونه کې د ډرامې څخه په یوه ټاکل شوي موضوع ستاسې نظرونه اخلو او د میلمه له تجربو هم ګټه پورته کوو. په تېرو څو اونیو کې موږ په دې وغږېدو چې ولې ډېری افغان ځوانان غیر قانوني کډوالۍ ته مخه کوي. په دې مو هم خبرې وکړې چې څه کول پکار دي او دا ځوانان له کومو ستونزو سره مخ دي. نن یو ځل بیا له داسې چا سره خبرې کوو چې اروپا ته روان شوی و. دی به موږ ته د سفر کیسې کوي او دا چې له کومو ستونزو او راحتونو سره مخ و. ښاغلی تواب خان، ستړی مشي بیرته وطن او زموږ سټوډیو ته بخیر راغلی. او مهرباني، دا یو ځوان نه دی چې د دې لارو څخه خبر دی. تاسې اوریدونکو هم حتما په دې اړه ډېر څه لیدلي او یا مو له خپلو دوستانو اوریدلي دي. نو نظرونه مو راسره هم د اوس په 0999235540 بله شمېره 0928225550 شمېرو زموږ سره شریک کړئ او د نورو هیوادوالو تر غوږو یې ورسوئ. تواب خان ډیر بخیر راغلی بیرته خوشحاله یو چې وینو دی او بخیر او سلامت راغلی څنګه و د اروپا سفرونه څنګه لاړې څه مشکلات و څنګه دې اراده وکړه بالاخره
خیر اوسې بس دلته ښکار بارم نه و بس مونږ وای ما ویل چې زو بس اروپا ته بس دلته مې پاسپورت واخیستل او ایران ویزه مې واخیستل او تر ایرانه پورې وای لارم بیا هغه نه بعد بیا ما یو قاچاقبر واخیستل بیا قاچاقبر چې مې واخیستله بس حرکت مې وکړې بس قاچاقبر اول ویله چې مونږ تاسو په بس باندې بوزو بس تر یو ځای پورې بس هغه خبره هم رښتیا نه وته بس مونږ دغه یو څه وی ورته موټغته موټر چې ډایرکټ چې پکې بوزي کنه
لارې موټر
په هغه کې مونږ واچول او ډېر کسو بس یو سوله دوه درې ساعته لاره په همدا هغه موټر باندې مونږ لارو او بیا هغه نه بعد بیا هغه موټر نه ښکته شو یو بل موټر وو او سر یې څه وه تارپال وه بس یو دیارلس سوه ساعت بس همداسې په هغه موټر باندې مونږ حرکت وکړې
اصلا تاسو ته اول ویلي وو چې تاسو ښایسته
موټر چار سره چار دي داسې دي داسې دي او بعد له دې نه بیا هلته مونږ بس لس بجې وه چې مونږ ښکته شو بیا همالته ناست وای تاسو دلته کښېنئ او دشت وه ډېر مردار وه بس یو کور وه بس وای دلته کښېنئ مونږ تاسو ته اوبه راولو داسې او داسې بس هغو لاره تر ماښامه پورې رانغلي مونږ هر څه چې ورته زنګ وویله چې راشي چې مونږ تږي یو وږي یو بس وایي صبر وکړئ چې دلته پولیس ده او داسې ده تر څو چې شپه شي بیا مونږ راځو بیا بس مونږ همالته ناست وو بس
یعنی مواد په خپل وخت درته نه رسېدل یا اوبه به تږي به وه یا ډوډۍ وه
هو مواد رانغله بس مونږ همالته ناست وو چې
تواب خان ستاسو سره خبرې کوو ځکه تاسو به مونږ ته خاطرات وایې په دې خاطر باندې چې نور افغانان هم خبر شي اما یوازې ته نه لکه مخکې ما چې ویلې ډېری ځوانان په دې لار تللي دي نو مونږ د اورېدونکو نظرونه هم اخلو لومړی اورېدونکی ذبیح الله دی د زابل نه مونږ سره اړیکه نیولې ذبیح الله مهرباني په خیر راغلی خپرونې ته ستړي مه شئ او لطفا په کومه موضوع چې خبرې کوو که خپل نظر راته ووایې
السلام
علیکم او ستاسو مهرباني
تقریبا څلور سوه نفر ویلو بیا دغسې دغسې وختلو نو دغسې
ستاسو آواز لږ ډېر خراب دی خو بیا هم تاسو لږ ستونزه چې یاده وکړه چې مونږ څلور سوه نفر یو څو نفر دا مو اورېدل او تاسو مونږ ته په غږ ثبتون کې ماشین کې هم غږ پرېښه او هلته به هم اورو بیا ستاسو نظرونه یو بل اورېدونکي هم اخلو چې دوی له کوم ځای نه اړیکه نیولې او څه خاطره لري له سفر څخه مهرباني ستاسو اړیکه زمونږ سره وصل ده له کوم ځای نه یې او لطفا خپل نظر مو ووایه د دې اورېدونکي فکر کوم پیسې خلاصې شوې یا ټلیفون اړیکه وشلې ده ما یو بل اورېدونکي هم لرو مهرباني تاسو خبرې وکړئ بلې لطفا د راډیو غږ مو بند کړئ او موږ سره د ټلیفون له لارې خبرې وکړئ مهرباني ازادي راډیو ده بلې زمونږ غږ اوري دا اورېدونکی هم په لاین کې و ښه تواب خان ستاسو بېرته تاسو ته راځو تاسو لطفا تاسو ته ژمنې داسې درکړل شوي چې تاسو به راحت رسېږئ بالاخره تاسو غوښتل د ترکیې په لورې لاړ شي حتمن د ایران د ترکیې په لورې باندې دا سفر څومره و په څومره ورځو کې تېر شو څنګه و
والا دا سفر خو ډېر و بس مونږ دواش په دوه ورځې سفرو کې تر څو چې مارس ته راورسېدو چالته د موټر لاره خلاصېږي په خپې ځي په غرو بیا هلته مونږ بس په غرو یو ساعت لاره ده یو ساعت لاره ده یو ساعت بعد تاسو ترکیه ته ځئ بس هماغه ترکیه ته رسېږي بس مونږ غره شروع شو به شپه وه چې مونږ حرکت وکړې یو ساعت دوه ساعت دوه ساعت لاره درې ساعت مونږ لاره په غره تېر کړې یو غره خلاص شو بل غره بل غره او څوک کېناستیم به نه شي څوک چې کېناستو بس قاچاقبر راغلی چې جیک سله په لاره لاړ شه چې بیا دلته پاتې کېږي او داسې ده او داسې بیا مونږ حرکت کوله بس دغه څه ته راورسېدو نقطې صفري ته
او د چې دې ځای ته رسېږي نور به دستم بیا اورو اما عبدالقادر اخلو هغه هم زموږ سره د زابل نه اړیکه نیولې لطفا عبدالقادر لږ زر خبرې وکړئ په خیر راغلی خپرونې ته
ډېره زیاته مننه ستاسو تاسو ستاسو ټول میلمه او خدمه عبدالقادر تکین د زابل ولایت څخه شهري موږ وګورو نه کلام چې زما د محترم مور څخه میلمه ده په افغانستان کې ترغه حتره ختم نه ته ترغه هدم نه ته امنیت دونه خراب نه دي کډوال زابل ته وګوري هغه د کار او غریب ځوانان تر ډیره حد کډوال او مهاجرت نه کوي مثلا پر ډیرو سختو حالاتو باندې ځي په لاس کې څه لري ما په نظر اوبس ما غوښته خدا چې باید دوسه ځوانان د کار موخې وسایل شي بل دغه ځوانان چې پلاس کې څه پیسې لري کولای شي د هیواد په نور ښایستونه کې هغه څه د کار موخې ځان ته مسایل کې د بل سره لپاره کار په دغه سختو حالات کې د چا سره د مرګ غوښ تړلې وي یقین دی چې دولت د دولت لپاره دغه ارڅه کې ډیر مهم څه پکار دي بل دوی لپاره دا پکار دي چې دغه د هیواد په بل ولایت کې یا مثلا د پوه د لوړو زده کړو وزارت ته ورسي یا مثلا د ځوانانو موینیت ته ورسي د تاسو کلتور په وزارت کې هڅه دی کولای شي چې د پاندې په هیواد په اونټو وایي هڅه د سویل شي دا به زما په نظر پر دې څوک په کله کې راوځي او د مرګ واښه مستولې تر دې بدل شي چې تعلیم د فاره چې په
عبدالقادر مهرباني تاسو خوشبینه یې په دې اړه باندې چې همدلته پاتې شي خپل کار وکړي او خپل وطن پخپله جوړ کړي همدلته ژوند سوکاله تیر کړي یو بل اوریدونکی هم اخلو مهرباني تاسو هم خپل ځان معرفي کړئ او کوم ځای نه اړیکه نیولې مهرباني بلې زموږ سره خبرې وکړئ مهرباني
السلام علیکم
وعلیکم السلام ستاسو نوم او کوم ځای نه اړیکه نیولې زمان مونږ په دې خبرې کوو چې ځوانان خارج ته روان دي تاسو به څه پیغام لرئ تاسو هم کله داسې اراده کړې تللی یې کوم ځای پورې سفر کړی دی چې له ستونزو سره مخ وي که نه
نه الحمدلله دا اراده م نه ده کړې خو ملګري مې ډېر تللي دي او هغوی ته ما په ډېر لارښوونې کړې او د خپلې پاڼې له لارې مې توصیه کړې خو چا نه ده راسره منلي البته له ملګرو نه مې چې کومې خاطرې اورېدلې دي او په هغوی چې کوم مشکلات تېر شوي دي نو هغه
که یوه خاطره یې راته ووایې چې دوی کومه لویه ستونزه درته یاده کړې یا که ښه خاطره وي هغه او که ترخه وي هغه
ترخې دي
ټولې ترخې دي معلومه ده او مهرباني
او لکه همدغه توجان چې وویلې همدغه زیاتې بدې خاطرې دوی د ایران او د ترکیې له منځه لري چې یو ساعت دوه ساعتو سفرونه ویلي حتی زما ملګرو شل ساعته درویشت ساعته او اوولس ساعته مضمونه کړي دي او همدغسې لکه تاسو چې سونو دغه مسلې هم هلته نه وي په کښې همدغه د مړو جسمونه دوی لیدلي دي ډېر وحشتناک حالتونه دي بېخي د بیانولو نه دي او د ډرامې همدغه یو نظر لرم زدران صاحب دغه برخې تاسې یو څه نور هم وحشتناکه جوړه کوي هلته په ګراوند کښې که څه هم د ماشومانو اوازونه شته خو
مهرباني خیر اوسې ستاسو نظر و په دې اړه به توب خان نم پوښتو مونږ دا موضوع په فیسبوک کښې هم شریکه کړې وه تاسو کولی شئ زمونږ فیسبوک پاڼه خوښه کړئ ازادي راډیو زمونږ فیسبوک پاڼه ده که تاسو پیدا کړئ نو پیدا کولی شئ ګڼو اوریدونکو مونږ ته نظرونه پریښې دي که وخت نور به م ووایو اما شهاب وردګ لیکلي دي چې زه شهاب د وردګو ولایت فعلاً جرمني کښې اوسېږم لار خو ټوله خطرناکه وه خو یوه خاطره چې تل راته یادېږي د بلغاریا په جنګل کښې چې قریب دوه دېر ساعته پیاده مزل مو کړی و او ټول ملګري نور د مزل څخه ډېر ناتوانه شوي وو یو اغزان جنګل کې چې ډېره سخته تیاره وه او رڼا مو هم نه شوی کولی د برکی اغزن سیمونو څخه تیر وو هلته د ځناورو آواز شو مونږ نور څه وس نه وو پوره یو بل ته نږدې کېناستو یخ هم ډېر وو لباسونه مو هم لامده وو صرف الله جل جلله کومک مو غوښته دوه متره راته نږدې شول چا ژر آیت الکرسی ویله او چا په اغزیدار جنګل کې لار پیدا کوله ټول سفر کې مو د ژوند امید نه درلود تاسو هم دا د یو اورېدونکي البته د یو چې نظر فیسبوک شریک کړی تاسو د ژوند امید څومره باقي وو دا سختې لارې هم چې کتلې
هلته چې مونږ په غره تلو نو دې لاره خرابه او غره ډېر جیک جیک وه او یو دوه درې کس همالته غره کې پاتې شوه نور حرکت نه شو کولی بس همالته پاتې شو.
د ځناورو اوازونه چې وو که نه غر لږ محفوظ شانتې ښکارېدو؟
نه غر لږ محفوظ او ځناور هلته نه و نو لاره ډېره خرابه وه هلته یو دوه درې کسه پاتې شو همداسې چې خدا چې هلته مړ شو څه شو بس نه پوهېږو مونږ بس مونږ حرکت وکړې بس نقطې ماښام وو بس نقطې صفري ته چې راورسېدو مونږ بس اچاوار ماته وویل ټول ته وویل چې اووه پنځوس کسه مونږ ټول وایي تاسو دلته صبر وکړئ زه ځم هلته ترکیه سره خبرې کوم چې مرز پرېږدي او مونږ حرکت کوو بس همداسې و مونږ ناست و بس بېرته قاچاغبر راغلی وایي ګزمه راغلی د ایران هلته موټرونه تېرېدل سرکو باندې غر د خود ګزمه تېرېږي مونږ ته وایي بېرته حرکت وکړئ مونږ بېرته همدومره غره چې مونږ راغلی وای بېرته مې واپس حرکت وکړئ خپل ځای ته
بېرته
همدا لاره په دغه غرو باندې پیاده وواله بس هلته پیاده وواله بیا سهار شو لس بجې لس بجې سهار شو بېرته مونږ بس حرکت وکړې وایي شپه مو په غره تېر کړو ډېر هوا سره هم وه بس یخني هم وه بس قاچاغبر لاړو مونږ همالته بس
دا ستونزې خو دي لکه شهاب وردک چې د جرمن نه لیکلی هغه خو اوس رسېدلی دی خو بیا هم یعنی ګیله لري بیا هم ستونزې ورته یادې دي زمونږ ګڼ نور اورېدونکي هم په لاین کې دي یو بل اورېدونکي اخلو دا چې د کوم ځای نه هم اړیکه نیولي او څه ویل غواړي عبدالمالک دی مهرباني عبدالمالک څه به ویل غواړي
مجبوری فصل بچارے کے مجبوری مشکلات
بله اور از مرګ
مرګ اوري
او تاسو غږ مونږ اوري دو ته ویل چې ټولم د ستونز لمل نه زی جن دي چې شو چې شي خو البته مونږ اکثرا اوردون کې چې یا ملمانه چې راغواړو هغه وای چې بیکاری وي دلته د ستونز په اړه باندې خبرې تم چرته تلې کنه په خپل هیواد کې پات شوې ده څنګه خلری
اکثرا مشکلات به شي جره خو صحیح ده مګر دا جدي بار د خلک نږدې نه ده مو په وطن کې هم دا خلک صاحب د شو کې سره ټوې درځي چې لاس به پیره کوی چې واو وبکه ګګر سره بغاټه کې زمي سره سره پاتې وي سره دا شپ نه پاره ډیر خلک سره تړون سره کې د خپل په منځ کې د جناوت
مو دالي کې دوی تل ته شي تیار ښکاري مهرباني ستاسو نظر او لورزګان نم شریکو تواب خان تاسو خو ویلې چې تاسو بیکاره وی او دلته ستونزه وه په دې اړه راته ووایې مخکې زمان یو ورور له جلال آباد نه ویلې چې ښځې ماشومان دا هم په دې سفر کې دا هم تاسو لیدل اتمن دودی وضعیت کې لږ تصویر کې
مونږ بس هلته چې مونږ حرکت وکړې خو درته څه وایم چې هلته مونږ ایرانیان واخیستله بس نقطې صفر کې هلته مونږ په ورځ حرکت وکړې بس ایرانیان واخیستله بېرته مونږ رد مارس کې او ډېر جنجال مو ولیدل و هلته کله اول چې نیسي ډېر وهي بیا ځي هلته زندان کې اچوي ډوډۍ چی نه راکوي درته
یعنې که حکومت هم ونیسي که عام خلک نیسي
حکومت او عام خلک هم شته په کې په غرو کې شته چې نیسي هلته بیا
حتما هغه به غلی
غلی بس غلی بس هلته نیسي بیا کور ته د زنګ وایي چې دومره پیسې راکړه او داسې داسې خو ډېر جنجال دي او مونږ کله چې رادمر شوې بېرته بس یو زندان بل زندان د هلته فامیلیان و بس ماشومان ورسره و ډېر ځای تنګ او ډېر په جنجال بوخت و هغه ټول بس ماشومان اور سرات خز ناری ناد او غد غسره مو گیری
او یو بل نچی بیلی گیت من ماشومان شاڑی خز یت من بیتون چی وینی
سوک چی تیری گی تیری گی یو زوی تیر شوی ده پلار پات شوی ده
یو بل ورسته اور دن که اخلو زخ پروانه وخم ختمی گی ده چه منتظر پات شو با خورور میربانی نم دی خپل وایا خپل وایا او لن پیغام ده
خلیل یزن مخکلی خوصنا افغانان هغه ځوانان همدا وختونه د خارج ته ځي که نه پیسې کې کاغبت ته ورسي یا لس زره ډالر یا پنځه زره ډالر هغه پیسې په داخل کې ولګي دومره بېکار چې هلته زر ګټه نه کوي کتاب ډېر ښه
ستاسو نظر و لخوس نم شریکو میربانی رختیا مخکی عبدالقادر لورزگان نه دی عبدالمالک لورزگان نم دی ټکی ته اشاره وکړه تاسو پیسې اتمن لری چې خارج ته لیول دلته کار نه شروع کوي
دلته نه کیږي کار نه کیږي بس دومره پیسې چې دلته کار نه کیږي بس دولس صنف مې ویلی د دولسم سه بس دوه کاله زه بیکار وم هر چېرته چې زه مې وایي یا واسطه یا پیسې چې څوک درته کار ورکړي.
خو لومړی باید د کار شرایط پوره کړې. پوهنتون ووایې ته مینې بیړه کوې لږ په خپل کار کې؟
په خپل کار خیر بیا دلته دومره کار نشته، بس زم مایل چې زه ځمه دلته خارج کې کار کوم او بیرته پښیمانه شوم چې ما لاره ولیدله او دغه جنجالونه مې ولیدله ډېره. بیا ما ویل چې خپل وطن صحیح همدلته به
کېږي. خیر اوسې، زموږ د خپرونې وخت پای ته رسېدلی. ستاسو لږ خاطرې